د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د جګړې مشري د حقانی شبکې په غاړه اخیستې. د کورنیو چارو وزارت بویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې یو خبري ناشته ته وویل چې اصلي تهدید په افغانستان کې ترګری ډلې دي چې پکې القاعده، طالبان، حقانی شبکه او داعش شامل دي. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت بویان جنرال دولت وزیری په پرونی خبري غونډه کې وویل چې دوی په اوس وخت کې په ځان بسیادی او کولای شي چې په هر ځای کې عملیات ترسره کړي، خو ځینې وخت د بهرنیو ځواکونو په هوایي برخه کې مرسته غواړي. د سوریه حکومت د حلب په ښار کې اوربند د اته سلویخ ساعتونو دپاره نور هم اوږد کړی دی. نور تفصیل د خلیل خان نوري.
د سوریه دولتي خبري اژانس سنا ویل دي چې پوز په مالي کچې شوی اوربند د جمعې ورځې څخه تر شنبې ته سهار پورې غځولی دی. د روسیې او د امریکا په منځګړیتوب تیره میاشت د لاتاکیا او په ختیځې ګواټا کې مالي اوربندونه سوي وو چې مقصد یې په ټول ملک کې د فروری د میاشتې اوربند ساتل دی. د حلب ښار په دې وروستیو کې د حکومت او د یاغیانو ترمنځ د سختو جنګونو شاهد پاته سوی دی. د اپریل د میاشتې وروستیو ورځو راهیسې نږدې 300 ملکي کسان په نښتو کې وژل سوي دي او په دې برسیره په یو روغتون باندې هوایي برید هم پکې شامل دی. د امریکا چارواکي وایي د دې کار عمومي موخه دا ده چې په ملي کچه په ټولې سوریې کې جنګ بند کړی سي. نو د دې مقصد لپاره په مالي کچې اوربندونه ګټور ثابتېدای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل چې دا هڅې د باور او د اعتماد د پیدا کولو لپاره دي. خلیل خان، د امریکا شغ، واشنگتن.
خبرونو ته ادامه ورکو. پینټاګون وایي چې د عراق په انبار ایالت کې د اسلامي دولت د ډلې یو خطرناک مشر د دریو ملګرو په شمول په یو هوایي حمله کې وژل دی. د پینټاګون ویان پیټر کوک پرون د دوشنبې په ورځ وویل چې د مې په شپږمه نیټه د رتبې په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې یو مشر ابو واهب او د هغه ملګري په نښه کړی دي. دغه مهال هغوی په یو موټر کې روانو چې وژل شول. کوک وایي چې ابو واهب د خلکو د سرونو د پرې کولو په ویډیوګانو کې لیدل شوی او د هغه وژلې د اسلامي دولت د ټلې خلاف په جنگ کې یو مهمه کامیابی بللې ده. کوک د دغه هوایي برید په حق له نور کوم ډول تفصيلات نه دی ورکړي. د برازیل د ولسمشر دولما روزیف په خلاف د قدرت نه د لری کولو یا د هغې د استیزا کېدو قانوني پروسه هغه وخت د مشکل سره مخ شو چې پرون د دوشنبه په ورځ د کانګرس مشر ویل چې د تیرې اونۍ رایګیری غیر قانوني و. خو د سنا رئیس ویل دي چې د چهارشنبه په ورځ به د ولسمشر د استیزا کېدو پروسه په خپل وخت ترسره شي. د پارلمان موقت رئیس والډر منهاو ویل چې د اپریل د ولسمې نیټې رایګیری کې ګډوډي شوې ده او ولسمشر روزیف ته د خپل دفاع هیڅ موقع نه ده ورکړې. هغه وویل چې د ولسمشر د استیزا کېدو ټوله پروسه باید د سره یو ځلې بیا پیل شي. د فرانسې حکومت ویلی دی چې هغوی به په دغه هیواد کې د سخت دریځۍ د ځپلو دپاره د 15 میلیون ډالرو په ارزښت داسې نوي مرکزونه خلاص کړي چې خلک پکې د سخت دریځۍ نه وژغورل شي. د فرانسې صدراعظم مینول والس پرون د دوشنبه په ورځ ویل چې سخت دریځان په هر ځای کې د خلکو د ګمارلو دپاره فعال دي او خبرداري ورکو چې کېدای شي ترګر په فرانسې د بلې حملې پلان هم جوړوي. هغه وویل چې موږ د ترګرۍ یو نوی دور ته داخل شوی یو. د فرانسې صدراعظم په داسې وخت کې دا اقدامات کوي چې په ګاونډي هیواد بلجیم کې د وو تنو په خلاف د مارچ په میاشت کې د بروکسل او نومبر په میاشت کې د پاریس ته حمله محاکمه پیل شوه. د یادونه وړ ده چې په دغو حملو کې 130 تنه وژل شوي وو. د امریکا جمهور غوښتونکي سناتور مارکو روبیو د هغه رپورټونو نه انکار کړی دی چې وایي هغه د ډونلډ ترامپ د مرستیال د دندې لپاره ځان کاندیدوي. هغه وویل چې هغه اوس هم د میلیارډر ډونلډ ترامپ په حق له جدي اندېښنې لري. زیاته یې کړه چې د ډونلډ ترامپ مرستیال هغه کس کېدای شي چې د هغه د پالیسیو سره په مکمله توګه موافق وي او زه په ډیرو مسلو د هغه سره اختلافات لرم او زه به چرته هم د هغه مرستیال کېدو خواهش ونه لرم. سناتور مارکو روبیو په خپله هم د ولسمشرۍ مقام دپاره ګوندي انتخاباتو کې برخه اخیستې وه، خو د خپل کورني ایالت فلوریډا کې د ډونلډ ترامپ نه د بایللو نه وروسته د انتخاباتونه ګوښه شو.